کوم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره موږ
درنوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر 320 تنو ته رسېدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یوه سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په زلزله کې 120 کسان مړه شوي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 320 ته رسېدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله لکه 12 کلی ویجاړ شوی او همدارس شپږ سو تنه نور ټپیان دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ریاست مشر موسی شقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونی زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.3 درجې وو. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سختې زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده، په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره هرات ته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زندهجان ولسوالۍ ته 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیري رفایلا یودیس بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یوه الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سخت زلزلې له کابله لږ تر لږه 320 تنه مړه او له 600 تنو زیات نور ټپیان شوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه یې لاسلیک کړي دي. دې وزارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نوره 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارده شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د دې نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د تړونونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ایرانی رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کاله حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی، څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله باندې محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خطر د قضایي قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. او د پولند مرستیال صدر اعظم او د واکمن ګوند مشر یاروسلاو کاچینسکی وایي چې د پولند پوځي امنیت د هیواد پر وسلوالو ځواکونو او له امریکا سره پر اتحاد متکی دی. کاغلی کاچینسکی پرون وویل چې د پولند د اتکا لومړی ستن د دې هیواد پوځ او دوهم ستن یې له ناټو سره اتحاد دی، خو ده زیاته کړه چې دا اتحاد په حقیقت کې له یوه هیواد یعنی امریکا سره اتحاد دی، ځکه د ده په وینا یوازې امریکا ده چې مرسته کولی شي. پولند چې په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته د خپل ګاونډي اوکراین ملاتړ کوي، مسکو ته د یوه زیاتېدونکي ګواښ په سترګه ګوري، نو ځکه په اروپا کې د متحده ایالاتونو د پراخ حضور پلوي هم کوي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال. سلامونه د سپورت یو بل ونی د لوبو له میدانه و نیزا سپورتي خبرونه ستړي مشي زه بختیار ساحلم تیره ونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیاتې او په زړه پورې لوبې ترسره شوې دي اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالۍ کوي راتلونکې اونۍ بیا د افغانستان د کرکټ په برخه کې یو بل غټ پړاو پیلېږي دا ځل افغان لوبغاړو ته غټ چیلنج دی چې په دې نړیوال جام کې د خپلو تیرو ماتو غچ واخلي چټک توپ اچوونکي نوید الحق بیا ویلي دي چې تر نړیوال جام وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي خو ولې دا پریکړه کړې ده افغانستان په چین کې د آسیایي سیالیو پر مهال د تکواندو او وشو په برخه کې د برونزو څلور مډالونه ګټلي دي خو آیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د سرو زرو مډال وګټي ګڼ نور مطالب هم په خپرونه کې راسره شته ملتیا مو وکړئ د کرکټ له نړیوال جام کوو د کرکټ نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د خپل سفر پیل په بریا سره وکړ بل لور ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته په منځلوبه کې ماتې ورکړې ده او نیمه پیلوبې ته یې لار پیدا کړې ده په دې تړاو نور تفصیل له سالم احمد صالح اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریز نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام تمریناتي سیالۍ د اکتوبر پر 3 نیټه ترسره سوه افغان لوري په 6 وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 28م اوور کې د 2.95 منډو هدف وټاکه د دې لوبډلې لوبډل مشر کوشال مندس چټکه توپ وهنه وکړه چې تر پایه په 158 منډو ناسوځېدلې د لوبغالي ووت په افغان لوري کې بیا محمد نبی درې لوبغاړي وسوځول که څه هم د افغانستان د پایل توپ وهونکو رو پایل وکړ خو د ابراهیم زدران تر سوځېدو وروسته رحمن الله ګربز او رحمت شاه تر 200 د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه چې ګربز په 199 او رحمت شاه په 93 منډو ناسوځېدلې پاتې سول او دوی خپله لوبه ودروله د ورشت له کبله د لوبې اورونه راکم سي وو چې په 240 اورونو کې افغانستان ته د 250 منډو هدف ورکړ شوی وو افغانستان په 9 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په تاوان هدف د عظمت الله عمرزی په یوې سترې شپږې سره پوره کړ په دې سره د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ هم پای ته ورسېده او د اکتوبر پر 15 نیټه د نړیوال جام لومړنۍ سیالي د دفاعي اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پیلېږي افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 8 نیټه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کړي بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې یوازې د 2 منډو په تفاوت بری موندلی دی په دې سیالۍ کې افغانستان ته د لومړۍ توپ وهنې بلنه ورکړل شوې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.3 اورونو کې 146 منډې وکړې نور علي زدران مخکښ توپ وهونکی و چې نیمه سلیزه یې ووهله د سریلانکا توپ وهونکو هم ونه کړای سول چې هدف ته ځان ورسوي دوی په 103 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل په افغان لوري کې ګلبدین نایب او قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول او لوبډلې نیمه پایلوبې ته ورسوله افغانستان به د اکتوبر پر 6 نیټه په نیمه پایلوبې کې د پاکستان د الف لوبډلې په وړاندې مقابله کوي د ویلو ده چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې 2 ځل پایلوبې ته لاره موندلې ده خو 2 ځل یې پایلوبې بایللي او د سپینو زرو مډالونه یې ګټلي دي که افغان کرکټ لوبډله پایلوبه وګټي نو د چین په آسیایي سیالیو کې به دا د افغانستان د لوبو لومړنی د سرو زرو مډال وي
د کرکټ نړیوال جام د پیل په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې هندي اجی جدیجا یې د ملي لوبډلې لپاره د مشاور یا سلاکار په توګه په دنده ګمارلی دی د روان اکتوبر میاشتې په 2 نیټه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اجی جدیجا چې د کرکټ لوبې اوږده مخینه لري د کرکټ په راتلونکي 50 اوریز نړیوال جام کې به د افغان ملي لوبډلې د سلاکار دنده ترسره کړي د کرکټ له ملي لوبډلې سره سلاکار یا منټور خورا ارزښتمن روزونکی ګڼل کیږي چې د لوبغالي مقابلو لوبډلو آب و هوا او د لوبې د بیلابیلو حالتونو د ښه لوبولو درکولو او پیژندلو په تړاو د لوبډلې مشر روزونکي او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. اجای جدیجا له 1992 زیږدیز څخه تر 2000 میلادي کال پورې د هند په ملي لوبډله کې ولوبید او اوس اکثره وخت له نړیوالو تلویزیونونو سره پر تبصرو بوخت وي. د ولو د چین نوموړی د 15 ټیسټ او یو سل شپږ نوي ورځنیو نړیوالو لوبو د لوبولو تجربه لري او په 14 ورځنیو سیالیو کې د هندوستان لوبډل مشري هم کړې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
نوین الحق په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تر دې نړیوال جام وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. هغه د دې پریکړې عاملونه هم په ګوته کړي دي. لازادي رادیو سره په یو مرکه کې د دې استعفا دلایل واضح ویلي دي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې تر راتلونکي نړیوال جام وروسته به له 500 اوریزو سیالیو لاس په سر شي. ښاغلي نوین زیاته کړې په 100 اوریزو سیالیو کې به د افغانستان استازولۍ ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي ویاړ ځای دی چې د افغانستان استازولي مې کړې ده. تر دې نړیوال جام وروسته به له ورځنیو سیالیو تقاعد اخلم، خو په 100 اوریزو سیالیو کې لوبېږم. دا زما لپاره اسانه پرېکړه نه وه، خو غواړم د اوږدې مودې لپاره کرکټ وکړم. څلېرویشت کلن نوین الحق تر دې دمه په اوو نړیوالو ورځنیو لوبې کې ټول ټال 14 لوبغاړي سوسولي دي. هغه د 2023 شل اوریز نړیوال جام تر پیل وړاندې هم له ورځنیو سیالیو دمه اخیستې وه، چې تر هغې وروسته په هیڅ ډول ورځنیو سیالیو کې ونه لوبید او نیخ په نیغه نړیوال جام ته راوستل شو. نوین الحق له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سنګانه په برخه کې د ټپونو له امله ډېر وخت نړیوال کرکټ لرې و. د نوموړي په خبره چې د انګلستان په ویټرلایټي بلاست سیالیو کې وخوږېد او بیا یې په خپلې درملنې پیل وکړ.
دلته زما د چپې خپې زنګون یا دینی انجری وه چې تقریبا 15 هفتې دوام یې وکړ. زما ریهاب یا علاج مې چې کوم دلته ورته کو، نو شکر الحمدلله اوس ښه یم. نو یوې اونۍ کې به خپل بالینګ هم بیرته سټارټ کړم.
باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د چټک توپ اچونې برخه له ډېره وخته کمرنګه برېښي او له همدې امله نوین الحق دې نړیوال جام ته غوره شوی وو. وبلیدل شي چې په راتلونکي کې د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا تشه په کوم لوبغاړي ډکوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به په راتلونکي اونۍ کې عمان هیواد ته ځي او د یاد هیواد له ملي لوبډلې سره د یو ورځنیو شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه دا سیالۍ کوي. له فریدي سیال نور جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 2 نیټه لیکلي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به د افغانستان الف لوبډله چې افغان ابدالیان بولي د عمان ملي لوبډلې په وړاندې دوه یو ورځنۍ او 15 شل اوریزې سیالۍ ولوبوي. دغه سیالۍ به د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په پلازمینه کې ترسره شي او د اکتوبر تر 23 نیټې به دوام وکړي. کرکټ بورډ لیکي یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو د بورډونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کیږي. د محل ویش له مخې به لومړی دوه یو ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په 12 او 15 نیټه ترسره شي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 18، 13، 16، 21 او 23 نیټه دواړه لوبډلې 15 شل اوریزې سیالۍ ولوبوي. دا ویلو ده چې د افغانستان الف لوبډله اوس مهال د چین آسیایي سیالۍ و په درشل کې ده.
د افغانستان د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمېر غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پار اولمپیک کمیټې مسؤلین د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا وکړه چې د روزنې لپاره ورته لوبغالي نشته، له 2 کلونو راهیسې ورته د آسترو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی دی. د افغانستان د پارا اولمپیک مسؤلین یو شمېر ستونزې تاییدوي او یو شمېر ردوي. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي، شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې وړتیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزان یم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو حوض وي نه دی ښودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دي ویل شوي چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبال ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یې اسریه نه ده راکړې. موږ ته یې د میاشتې 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو تر څو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 زیات فدراسیونونه شتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اسریه نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو حوض نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمیر پخواني چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخواني رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې د دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بي خبره دي. اولمپیک د وس لپاره له منځه تللی لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لور ته میدان وردګو کې د ولایت په سطحه د پهلوانۍ لوبغاړو د انتخاب سیالۍ پیل شوې دي. د سپورت امریت مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د ولایت د ټولو مسؤول سوالیو او مرکز څخه 150 پهلوانان ګډون لري. لوبغاړي هم خوشاله دي، خو وایي که دولت مالی ملاتړ وکړي په نړۍ کې به ریکارډونه جوړ کړي. زموږ همکارې په تړاو دا رپورټ.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په ورزشي سټوډیم کې لسلو زیات پهلوانان دي چې د یو بل په وړاندې د سیالۍ میدان ته راوتلي دي. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر زبیولا وهاج رسنۍ ته وویل چې د دې سیالیو څخه یې هدف د ولایت په سطحه د غوره پهلوانانو انتخابول دي.
د ولایت په سطحه باندې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي، منتخبه سیالۍ ترسره کیږي چې په دغه کې تقریبا د 150 لوبغاړو په شمول باندې د ټولو ولسوالیو ورزشکارانو ګډون کړی و چې ټول ټول 12 ټیمونه دي. دغه سیالۍ د ورزشکارانو لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه تېر کال هم دغه سیالۍ ترسره شوې وې چې خوشبختانه زموږ د ولایت یو ستوری حاجي صاحب سردار چې فعلا په چین هېواد کې د نړۍ آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی، د همدغه ځای څخه تللی دی. د ورزشکارانو لپاره مو تېر کال هم منتخبه سیالۍ شروع کړې وې.
بلخوا هغه پهلوانان چې په دې سیالیو کې ګډون کړی دي هر یو په دې لټه دي چې لومړی مقام ترلاسه کړي او ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړي. یو شمېر لوبغاړو په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
انشاءالله چې ډېر کوشش مې کړی، غواړم اول مقام ترلاسه کړم او له دې مسابقو نه موږ ډېر خوښ یو، غواړم د افغانستان په سطحه ولوبېږم چې انشاءالله چې نورو کشورونو کې هم مسابقې ترلاسه کړم.
دغه مسابقې ډېر اړینې دي د ځوانانو د رشد لپاره، د ورزش د رشد لپاره، خاص کر چې پهلوانۍ او کهن ورزش ده.
دا یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو د لیدو لپاره سلګونه نندارچیان هم راغلي وه او د تورو او شنو چارو سره یو ځای د یادو سیالیو ننداره کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو او دلته په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکو سیالیو خبرې کوو. افغان لوبډلې په خپلې تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته پیاوړې ماتې ورکړه. د یادې لوبې د ارزښت په تړاو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته داسې ویلې دي:
د دغې تمریناتي لوبې ګټل د افغانستان د ټیم لپاره خورا ډیر مهم و. متاسفانه چې موږ لومړی لوبه له سوېلي افریقا سره چې د باران له امله ونه شوله، او بیا د سریلانکا هیواد سره چې موږ لوبه ترسره کړله، څنګه چې د سریلانکا هیواد په دغه تمریناتي لوبه کې چې څنګه دوی د لوبې شروع وکړله، او بیا په اخرو کې د موږ بولرانو ډېر ښه یو کم بیک وکړ، او ورسره په څنګ کې بیا که تاسو وګورئ د رحمان الله ګربز او د رحمت شاه د دې دواړو بیټنګ کې تاسو ګوري، او یو خبر به زه وکړم چې په آسیا کپ کې د سریلانکا په خلاف باندې چې د موږ لوبډلې سره کوم بیټنګ وکړ، نو تر هغې نه وروسته د موږ خاصه توګه دغه بیټسمینانو دوی په ځان باندې یقین راغی، او یعنی د موږ د ټولو ډاډ موږ ته راکړ چې که موږ وغواړو موږ رنبال کرکټ یعنی بال په سر باندې کرکټ ضرورت په وخت کې هیټنګ او د درېدو په وخت کې ښه اوږد پارټنرشپ، نو یو ډېر مهم دغه ټورنمنټ شروعات، او انشاءالله چې د روان میچ لپاره چې بنگلاديش سره به ترسره کیږي د موږ لوبغاړي په پوره کانفیډنس سره بځي، ځکه چې ډېر مهم ده لومړی میچ د موږ لپاره ډېر مهم ده. خو دغه تمریناتي لوبه د دې کټل او د موږ د بیټسمینانو په فارم کې راتلل د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه خبره ده.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی هم د تمریناتي سیالۍ بریا د راتلونکي رسمي سیالیو لپاره ښه پیل ګڼي. هغه وایي په تمریني لوبه کې هر لوبډله خپل راتلونکي پلان عملي کوي او له دې ځایه بیا خپل نور پلانونه ترتیبوي. دغه راز ښاغلی احمدزی د رحمت شاه توپوهنه مثبته بللې ده او ویلي دي هغه به افغانستان ته په ډیرو لوبو کې بریاوې ورکړي.
وام اپ میچ دی ورلد کپ نو مخکې کوم وام اپ میچونه سي په دې کې ټول هغه د ټیم کوم تکتیک برخې سي دي کوم پلان سي دوی جوړ کړی دا لیو نیو ایډیا سره ګرون ترازی یا ورلد کپ په ایډیا سره کوي یا کوم ټیم سره به دوی نور د ورلد کپ میچونه کوي هغه ټول کې څاري د ټیم بیلانس هم کې جوړوي د ټیم د پلاننګ د عملي کولو کوشش هم کې کوي. پرونی میچ موږ ته دا څرګنده کړه چې رحمت شاه کچیر تل دغه سی یو پازیټیو ذهن سره یو مثبت ذهن سره لوبه وکړي، نو امکان شته چې دی په خپل سټرایک روټیشن کې په خپل سټرایک ریټ او سټرایک روټیشن کې فرق راولي، او رحمت شاه هم دا ثابته کړه چې دی کولای شي سی پاور هیټینګ هم وکړي او شاټونه هم د شاټونو ظرفیت هم لري. نو همدغه ځای ته زه په خپل باندې من دښمنوم چې موږ د غزای کې لګ بالونه ډاټ کېدل، او موږ کوشش به د ټیم د پلان دا و چې موږ د غزای کې لوبه لګ تر یو حده پورې سلو وکړو. دا ثابته شوه چې ضرورت نشته د ډېرې سلو لوبې، باید یو زبردست پلان سره مخکې لاړ شو.
د غراز ښاغلی احمدزی زیاته کړې دا سبریخي چې په دې نړیوال جام کې هم زیاتې سیالۍ د ورخت لامل اغیزمن شي، نو هر لوبډلې ته پکار ده چې لپایل دې مسلې ته پام وکړي او مثبت لوبه وکړي تر څو د باران له امله سیالي ونه بایلي.
بلکې د ورلد کپ دا وسنۍ حالت ګورو، باراني موسم ده، په ډیرو میچونو کې بارانونه وسو، که چیرته په روان د ورلد کپ میچونو کې بارانونه کیږي نو طبعا په پلان کې هم فرق راځي او د اورې به هم کمیږي او یو دم به پلان هم تغییر خوري. نو په ټوله کې له یو پازیتیو ذهن سره لوبه کول پکار دی. سره کم سے افغانان لوبه کوي سی او تیز لوبه دی افغانانو ډیره زیاته هم ته بند دی لوبغاړم ډیره ولټی ایم لري کوي ایم سی خوخیږم نو لدغه پازیتیو مایند سره باید دوی لوبه وکي. مونږ کولای شو سی خپل بیټینګ کی برخه کې ډیر لاخ وزلیګو ک چیرته مونږ د خپل کوم نیچرل طبيعي لوبم سدا هم دا هم وکړه. نو دا د مونږ د شاکپ کې د سریلانکا خلاف په دې شاکپ په میچ کې دا شای مونږ ته ثابت شو پرنی لوبه کې مونږ ته دا ثابت شو او امکان دې زیات ولري چې د غلوبې د مونږ ټول ټیم ته دې زیات مورال ورکړي او دوی په خپل پلان کې په خپل لوبه کولو کې په ورلد کپ کې تغییر راولي او نورم خو وزلیږي. دا د ټیم د مورال لپاره ډېر ضروري وو او امکان دې ولري چې مونږ د بیټینګ برخه کې کوم اندېښنې لرلې هغه اندېښنې امکان دې زیات ولري چې مونږ نورې ونه لرو او د مونږ ټیم له ډېر مثبت لوبه وکړي او ډېر زیاتې منډې جوړې کړي.
نوموړي وړاندې وویل دا ځل کنډیشن توپ وهونکو ته برابر دی او تمرینتي سیالیو وښودله چې په هره لوبه کې به تر 300 پورې منډې کیږي او دا به بیرته پوره کیږي. هم
بل که کنډیشن ته وګورو نو کنډیشن سدا تبن د بیټسمینانو سدا د بیټسمینانو لپاره دا بیټسمینان ډېر زیاتې منډې جوړي. نو عموما به د مونږ په میچونو کې مونږ ته څوک له 200 له 250 یا 300 نه کمې منډې نه جوړي. د دې پر کول بیرته چیز کول به په همدغسې طریقه باندې کیږي لکه پرون سي رحمت شاه لوبه وکړه. او که مونږ بل چا ته هم ټارګیټ ورکوو مونږ کوشش به هم دا چې مونږ 300 منډې د خپل بالرانو لپاره جوړې کړو. نو هرې خوا ته که وګورو د وام اپ میچ مونږ ته ډېر زیات پیغامونه راکړه. دعا کوو او امید لرو چې مونږ بیټسمینان په د ورلد کپ آئندہ میچونو کې همدا په همدې شکل وځلېږي.
د دولت احمدزی په باور توپ اچون کې د ځان بچ کولو لپاره یوازې یو لار لري چې په پوره ډیسپلین سره توپ اچونه وکړي په وشتنځای کې سم ځای وولي او له غلطو توپونو ځان وساتي.
په اخر کې یو پیغام لرم چې مقابله ټوله د بالرانو ده. بالران په ډیر صحیح لاین او لین سره ډیر ذهن سره بالینګ کوي. مونږ سیدا په اور کې تقریبا د یو بال د خراب بال کولو گنجائش هم نه لرو. وجه دا ده چې کنډیشن د بیټسمینانو په پیور کې ده او د مونږ ډیر ښه بال به هم خلک سیدا د رنزونو یا د منډو جوړولو لپاره لوبي او که مونږ چې تمامولي هم یو بال دو بال غلط مونږ نه پاور کې کیږي نو مونږ به په لس رنزو باندې باور ختمول به هم زمونږ لپاره ډیر زیات مشکل سی بیا. نو کوشش وکړه دا چې مقابله د فاست بالینګ دا او فاست بالرانو او سپینرانو ته په ډیر زبردست لاین او لینت او د بیټسمین په کمزور نقطو کې او د فیلډ پلیسینګ په مدد سره دوی خپل اورونه وکړي او د زیاتو منډو ورکولو پرې نه دي چې مخالف بیټسمینان زیاتې منډې جوړې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونې ورزشی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل خیر چاره.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
افغانان راغلی